سلامونه سلی مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو زفری د سیال د تای روشان تخنیکی چارو په سم بل خطر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي نامري د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو له چارواکو سره تر خبر وروسته ویلي دي چې ډیر لوری د خبره مني چې پراخ بنسټه حکومت او د ښځو حقونه د افغانستان د اقتصادي ثبات امنیت او اصول لپاره مهم دي. رینا میری د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په دې وروسته و کې په اسانه کې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له یو شمېر چارواکو سره ولیدل. نن یې پر خپل ټویټر لیکلی چې د منځنۍ اسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو پر دوام هم موافقه وشوه. دوی اسانې ته خپل سفر د جولای په 18 پیل کړ او پام کې د چا د قطر پلازمینه دوحې ته هم لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې اميري او ویسټ با په دوحې کې د افغان خوځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د مخدره موادو له کمښت او د قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د هڅو په اړه د طالبانو لاستازو سره خبرې وکړي. نننه د هپټایټس یا زیړی نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغي د کسانو ارقام خبره کړې دي. د دې سازمان د ټویټ په اساس په افغانستان کې څه باندې شپږ لکه 8000 کسان په هپټایټس بی تور زیړی او شاوخوا 360000 نور بیا په هپټایټس سی زیړ زیړی اخته دي. هپټایټس یو ډول ساري ناروغي ده چې بدن ته له داخله وروسته مستقیما په ځیګر اغیز کوي. د ناروغي د ټپونو، د ناروغ د غاښونو، د برس او مسواک د کارولو، د پچکارۍ، د بیا کارولو او هغو وسایلو له لارې انتقالیږي چې ناروغ کس استعمال کړی وي. د امریکا پر مخکنی ولسمشر ډونلډ ترامپ نوی تورونه لګیدلی او دا ځل د تورن شوی دی چې محرم اسناد په غیر قانوني ډول یې ساتلی دي. څارنوالانو تور لګولی چې ښاغلی ترامپ د فدرال څارنوالانو د تحقیقاتو پر وړاندې د خنډونو د جوړولو لپاره د یوه کارونکي غوښتي و چې په فلوریډا کې د ده په ملکیت کې د امنیتي کمرې تصویرونه ډیلیټ کړي. په نوې دعوا کې ترامپ تورن شوی دی چې د ملي امنیت اړوند معلومات یې په خپل سر ترلاسه او محدود کړي. له دې سره پر هغې جنایي دوسیه نور موارد هم ورزیاتیږي چې په تېر جون میاشت کې د ترامپ او د هغه د یو همکار پر ضد پرانیستل شوه. او روسیه کې یو ټکسي چلوونکی په 13 کاله بند محکوم شو. نن یوې محکمې دغه ټکسي چلوونکی ته 4 کاله په کوموسلو مولسک ان مور ښار کې د ملي ګارد مرکزی دفتر ته ورچولې و. د 13 کالو بند سزا واوروله. ټکسي چلوونکی چې ولادیمیر زوروتاریف نومیږي محکمې د عمل ترهګرۍ څخه چمتووالی او د قانون پر پلي کوونکو برید کړنې دي. ټکسي چلوونکی په خپل جرم اعتراف نه دی کړی او ویلي دي چې دا کار یې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې کړی دی. د 2008 کال د فبروري راهیسې لیکلی چې مسکو پر اوکراین برید کړی دی. په ټوله روسیه کې د پوځي تجهیزاتو پر مرکزونو او نورو ادارو د اورلګیدنې داسې په لسګونه بریدونه شوي دي. څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل دا به درته په وړاندې خبرونه کې ولرو چې نن په افغانستان کې د شورا مراسم دي. د مراسم تر اوسه څنګه مخې ته تللی دي وړاندې به زما همکاره په دې اړه نور جزئیات راکړي. دا به هم درته ولرو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور ورکړی چې القاعده د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. دا شی په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نور سره غلی دی. په دې اړه به وړاندې درته تفصیل ولرو. کندهار ته به ورشو چې د میرویس او زوی روغتون مسؤلین وایي چې په تېر یو کال کې په دې روغتون کې یو ډول ناروغي چې د تلمسیا په نوم یادیږي ډېره شوې ده.
څنګه انجلی مې مریض ده د انجلی د پاره غلی یم وینې د فکول کې نه سره پان څو واره ورکړ وسمې پان د هر کله سو دی ونه دی وو ته وسند درې یم غشتې چې د چیرې راولم.
همدارنګ په نړۍ کې چې نن د شیعګانو یا د شورا مراسم لمانځل کېږي د شیعګانو لخوا دا به هم درته ولرو چې په ایران او نور نړۍ کې دغه مراسم څه ډول دي. نور مطلب هم درته لرو. ملتیا مغاړه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشي د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور کړی دی چې القاعده د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. د دغه راپور له مخې القاعده شبکه له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل 2 مخ څېړنیز راپور کې لیکلي چې طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې لا نږدې او د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د طالبانو حکومت په وار وار د القاعده په ګډون له هر ډول ترهګرو ډلو سره اړیکې رد کړې، خو ملګري ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې پالي او اوس مهال د دغه شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل 2 څېړنیز راپور کې چې نن خپور شو لیکلي، القاعده د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی او د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. دغه تازه راپور چې تر ډېره د داعش او خراسان څانګې او القاعده شبکې د اړوندو کسانو په اړه دی وایي، د القاعده مشان هڅه کوي چې له هغه وسلوالو ډلو سره اړیکې پیاوړي کړي چې په افغانستان کې فعال دي خو بهرنۍ ریښې لري. راپور د ازبکستان اسلامي غورځنګ، شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ او جماعت انصارالله وسلوالو یادونه کوي چې په افغانستان کې وړاندې تر دې هم د موجودیت راپورونه ورکول شوي دي. راپور وایي چې القاعده له دې لارې په منځنۍ اسیا کې د خپل نفوذ او د امن ځایونو د جوړولو هڅه کوي. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکه د افغانستان په ختیځ، کونړ او نورستان کې د نویو روزنځایونو د جوړولو په حال کې ده او دغه شبکه افغانستان د یوې اډې په توګه کاروي تر څو نوي جنګیالي جذب کړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مرکزي هستي غړي له 1.5 تر 2 تنو او د غړو شمیر 400 کسان اټکل شوی چې عمومي شمیر د غړو او پلویانو په شمول 2000 کسانو ته رسیږي. په یاد رپورت کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې که په افغانستان کې بې‌ثباتي راځي، القاعده به پیاوړي شي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه وسلوالې ډلې وروستۍ ریښې هم د لمنځه تللو په حال کې دي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي چې داعش اوس د طالبانو او نړیوالو اهدافو پر ضد له پخوا پیچلی عمل کوي. راپور داعش ډله په افغانستان او سیمه کې نوې ترهګریز ګواښ بللی او پکې راغلي دي چې دغه ډله اوس مهال په افغانستان کې په خپلو ډیریدونکو وړتیاو کار کوي. په راپور کې د داعش ډلې د غړو شمیر د دوی له کورنیو سره د 400 کسانو ترمنځ اټکل شوی او د عملیاتو د مشر نوم یې مولوی رجب یاد شوی، خو په راپور کې د مولوی رجب په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د نوي راپور په اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایډن په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې القاعده اوس مهال په افغانستان کې شتون نه لري. جو بایډن ټینګار کړی چې امریکا به د دې شبکې د لمنځه وړلو لپاره له طالبانو څخه مرسته ترلاسه کړي. د یادولو ده چې د تیر 2022 میلادي کال د جولای په 1 نیټه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو د موجودیت په اړه اندېښنې راپیدا کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده، نن په افغانستان کې د شورا ورځ ده چې دا ورځ تر دې دمه څنګه مخې ته تللې ده. ورزو سنا کاکړ د سنا جانې ستړي مشي تاسو راته وایي نن په افغانستان کې د شورا ورځ څنګه تیره شوه. سنا جانې که تاسو زما غږ لرئ مهرباني وکړئ. فکر کوم چې د سنا پاړې کې ستونزه ده. سنا جانې که تاسو زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ په دې راته وایاست هغه کسانو سره چې تاسو خبرې کړې دي او په دغې مراسمو کې ګډون کړی و څه یې درته ویل چې دا مراسم تر اوسه پورې څنګه پرمخ تللی دي. سنا جانې مهرباني. فکر کوم چې د سنا جانې اړیکې کې ستونزه ده، موږ نشو کولای چې سنا له ځان سره ولرو. بیرته به سنا ته ورشو، خو نوړی به دا راپور واخلو چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله مجبور شوي دي چې میلیونونه افغانانو ته مرستې ودروي. دا پروګرام وایي چې د ژمي تر پایه پورې د مرستو رسولو په خاطر $1 میلیارد ته په بیړنۍ ډول اړتیا لري. دغه پروګرام د روان میلادي کال په نوړیو 15 میاشتو کې تر 1.6 میلیونو زیاتو افغانانو ته مرستې رسولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي دا پروګرام د بودیجې د کموالي له کبله اړ شوی چې د خپلو مرستو له لیسته 8 میلیونه افغانان وباسي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندوی وحیدالله امانی آزادی رادیو ته وویل چې WFP د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د مې تر پایه په 15 میاشتنۍ موده کې څه باندې 14 میلیونو افغانانو ته مرستې رسولي چې په هغو کې 340,000 ټنه خوراکي توکي او د کابو 140 میلیونه ډالرو په ارزښت د نغدو پیسو ویش شامل شي. د همداراز وویل
د وروستیو میاشتو کې د بودیجې د سخت کمښت له امله WFP دې ته اړ شوه چې د خپلو هغه بیړني حالت ته د ځواب ویلو په برخه کې د مرستو رسولو له ډلې څخه 8 میلیونه کسان کم کړي، او هم دې ته اړ شوه چې د خوراکي توکو کچه آن په هغو سیمو کې چې د خوړو خوندیتوب سطح یا کچه پکې ډېره لوړه ده هم کمه کړي.
د شاغل امانی په وینا د دې لپاره چې د راتلونکي ژمي تر پایه پورې د مرستو په برخه کې خپل پلان شویو پروګرامونو ته دوام ورکړي شي او د افغانستان په ټولو برخو کې اړو کسانو ته خوراکي مرستې ورسولې شي، $1 میلیارد ته بیړنۍ اړتیا لري. تیره میاشت ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وویل چې ملګرو ملتو سش کال د افغانستان لپاره مرستې $3.2 میلیارد ته راکمې کړي دي. د روټرز خبري اژانس پر اساس تیر کال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستو اندازه $4.6 میلیارد و. د طالبانو له لوري په ملي او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو په رسولو کې ستونزې پیښې کړي او نړیوالو مؤسسو خبرداری ورکړی چې دا کار د مرستو رسولو ته زیان اړوي. له بلې خوا د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې ویلي چې طالبان د نړیوالو مرستندویو مؤسسو مرستو ته د عاید د سرچینې په سترګه ګوري. له افغانستان سره بشري مرستې په داسې حال کې د تیرو کلونو په پرتله کمیږي چې اوچا یا د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږې ادارې په مارچ میاشت کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28,300,000 تنه وباله.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
لجمن سره سم لکه څنګه مو چې مخکې تاسو ته ویل چې نن په افغانستان کې دا شورا مراسم دي او موږ به وکولای شو چې له افغانستان هغه مراسم له نږدې وڅارو او روستي جزئیات له تاسو سره شریک کړو. سنا جان را سره بیرته وصل شوې. سنا، ستړي مې شي که تاسو ته وایي چې هغه کسانو سره چې تاسو خبرې کړې دي او په دغه مراسمو کې ګډون کړی و څه درته ویل او دغه مراسم تر اوسه څنګه روان دي؟
سلامونه فرید جان، تاسو ته او ازادي راډیو ته د قدرمنو اوریدونکو ته څنګه چې تاسو ویلي نن د جمعې ورځ په کابل ولایتونو کې د شیعهګانو لخوا د عاشورا د 10 ورځې مراسم ترسره شول. تر اوسه یو مراسم پاتې ډول روان دي او کوم امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. د محرم یو شمېر ماتم کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا مراسم یې په ډاډمنه فضا کې ترسره کړل او د کوم امنیتي پېښې شاهدان نه وو. په بغلان ولایت کې یو شیعه ماتم کوونکی محمد ازادي راډیو ته وویل چې سکل خلک کولای شي په ډاډمنه فضا کې خپل مراسم ترسره کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت په تېرو کلونو په پرتله ښه دی، خو په کابل کې یو شمېر ماتم کوونکي وایي چې سکل یې د تېرو کلونو په تېر په پراخه کچه دا مراسم ترسره نه کړل. په کابل کې یو ماتم کوونکي موسی ازادي راډیو ته وویل چې توپیر په دې کې و چې د طالبان حکومت لخوا یو شمېر محدودیتونه لګول شوي وو چې د دوی د لمانځنې مخې ونیوله د تېرو کلونو په پرتله. د کابل ښار د شهید مزاري پر سړک یوې بلې ماتم کوونکي فلمي هم ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د دوی مراسم د طالبانو لخوا تاوتریخوالي سره مخ شو. هغې دا وعده وکړه چې د مراسمو پر مهال وسلوالو طالبانو هوایي ډزې وکړې او ماتم کوونکي ووهل. که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دغو ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي چې دا بندیزونه د ماتم کوونکو د امنیت لپاره دي. طالبانو ویلي دي چې دوی به د محرم د ماتم د مراسمو مخه ونیسي او د شیعهګانو د امنیت د تامین په خاطر یې په ټاکل شویو ځایونو کې د دې مراسمو د ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د شیعه علماو شورا د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې له ماتم کوونکو وغوښتل چې د امنیتي اندېښنو له امله د محرم د میاشتې په لسمه نیټه یا د جمعې په ورځ په سړکونو کې له ماتم او ډله ییزو خوځښتونو څخه ډډه وکړي. مننه.
ډېره زیاته مننه کورودان سنا کاکړ وه چې په افغانستان کې دا شورا د مراسمو په اړه موږ سره په ژوندۍ بڼه د دغې مراسمو حال شریک کړو. له دې سره جوخت بیا د نړۍ میلیونونو شیعه وګړو نن جمعه د شورا مراسم لمانځي. ایران چې د شیعه اسلام د مشرۍ ادعا لري دا مراسم په ځانګړي پرتم سره ترسره کوي او په پاکستان کې بیا د امنیتي اندېښنو له کبله په لویو خوارونو کې اضافي سرتیری ځای پر ځای شوی دی. په عراق او لبنان کې به بیا د ورځ سبا ولمنځل شي. تفصیل به نور د احمد تکل نه واورو.
شیعگان چې د نړۍ د شاوخوا 1.8 میلیارد مسلمانانو په سلو کې لس برخه جوړوي، نن په کربلا کې د اسلام د پیغمبر د المسی امام حسین له شهادت څخه 1340 کاله وروسته د هغه په یاد د ویر مراسم جوړوي. په افغانستان، ایران، پاکستان، عراق، لبنان او نورو هیوادونو کې چې شیعه مسلمانان پکې اوسي، د دې ورځې مراسم له څو ورځو راهیسې پیل شوي دي. په دې مراسمو کې ویرجن کسان تورې جامې اغوندي، تور او سره بیرغونه ګرځوي او د ویر په دود خپلې سینې په لاسونو او ځنځیرونو وهي. عاشورا د عراق او لبنان په څیر په ځینو اسلامي هیوادونو کې سبا شنبه منزل کیږي. تمه ده چې د لبنان د پلازمینې بیروت بازارونه به سبا بند وي او ویرجن زیارت کوونکي به د عراق په کربلا ښار کې چې امام حسین یې د طلایي ګنبدې لرونکي زیارت کې ښخ دی راټول شي. په ایران کې چې ځان د ټولې نړۍ د شیعه مذهب مشر بولي، داسې مهال چې دا هیواد له لویدیځ سره د خپل اټومي پروګرام پر سر دښمني کوي، د امام حسین د شهادت تاریخ سیاسي بڼه غوره کړې. د ایران دولتي ټلویزیون د ټول هیواد په کچه د محرم مراسم وښودل. په دې مراسمو کې په تورو جامو کې یو شمېر کسان ښکاري چې په ځانګړي ضرب سره خپلې سینې وهي، پر سرونو یې سرې پټۍ تړلې او پر بنرونو یې په تور او سره لیک د حسین نوم لیکلی. په دې مراسمو کې ویناوالو لویدیځ، اسرائیل او متحد ایالات په 2000 کال کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی په وژنه وغندل. په پاکستان کې بیا چارواکو امنیتي تدابیر زیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په لویو ښارونو کې ښایي ترورستان د عاشورا پر مراسمو برید وکړي. په پاکستان کې د عاشورا تر ټولو پراخ مراسم د پنجاب ایالت په لوی ښار لاهور کې جوړیږي. په دې ښار کې لاله مخ کې د پولیسو زرګونه اضافي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. په کراچۍ او نورو ښارونو کې هم د عاشورا په مناسبت ځانګړي مراسم جوړ شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو هم د شیباز مخکښ لاسادې رادیو نه اورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندهار کې د میرویس او زبیر روغتون مسؤلان وایي په تیر یو کال کې په دې روغتون کې د تل سیمیا 850 ماشومان ناروغان بستر شوي دي چې یو شمېر یې د درملنې سره سرپیا هم ژوند له لاسه ورکړی دی. د دوی په خبره په کندهار کې له دغې ناروغۍ سره د مبارزې پر وړاندې د اسانتیاوو نشتوالی یو له هغو ننګونو څخه دی. تلسمیا یوه لاعلاجه جنیټیکي ناروغي ده چې په ډېرو ناروغانو کې د وینې د کمښت له امله د ناروغ د مړینې لامل کیږي. تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې.
ګل بیبی د کندهار د میرویس ازوی روغتون په داخله واټ کې د خپلې دوه کلنې لمسۍ سرته ناسته ده. د هغې لمسۍ په تلاسمیا ناروغي اخته ده. د ګل بیبي په اولادونو کې تلسمیا یا وارسي ناروغي ده چې له کبله شپږ اولادونه مرسوي او اوس یې لمسیانو ته دا ناروغي انتقال شوی. تلاسمیا یو ارثي ناروغي ده چې د وینې میراثي اختلال رامنځته کوي. په دې ناروغۍ د اخته کس په بدن کې د هیموګلوبین او سري وینې حجرو شمیر له نورمال حالت څخه ټیټ وي. د ډاکټران په وینا د دې ناروغۍ درملنه نسته او د ناروغۍ شدت ته په کتو سره یو څه وخت وروسته ناروغ ته وینه ورکول کیږي. د میرویس روغتون د ماشومانو څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي دا ناروغي په کندهار کې تر پخوا زیاته سوې ده. د نوموړي په وینا تیر کال په دې ولایت کې د تلاسمیا په ناروغۍ د اخته ماشومانو 850 پیش سب سوي او دغو ناروغانو ته 10500 واحد وینه ورکول سوي. ډاکټر صدیق وایي د دغو ناروغانو یو شمېر مرسوي هم دي.
ارثي ناروغي ده، دا د مور په واسطه انتقالیږي او ماشوم ته زموږ سره چې راجستان دي تقریبا د 800 په شاوخوا کې مریضان بستر دي، خو متاسفانه هغه کومه دوا چې د دوی د بدن څخه هغه اوسپنه چې د وینې د ماتېدو د خطر په بدن کې جمع کیږي هغه کومه دوا چې موږ لرو هغه زموږ په دغې کې نشته. د وینې زموږ د دواو په لیست کې هم نشته. کله چې څوک صلیب راکول ام نه و، نو د دې کار لپاره موږ کوشش کوو د بعضې تجارانو سره بعضې مخور خلکو سره وګورو چې که چیرې دغه دوا موږ ته دوی په خپل زکات او په خیرات کې راوړي بیا موږ مریضان ته ورکړو.
په مختلفو هیوادونو کې د اسانتیاو له مخې د ناروغ د ژوندي پاتې کېدو وخت توپیر لري. دلته د کندهار په میرویس روغتون کې چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره خورا لږ اسانتیاوې شته، زیات ناروغان مري. خلک هم په بهر کې د شخصي روغتونونو لپاره پیسې نه لري او دوی هر ورځ د خپلو ناروغانو له لاسه ورکولو فکر کوي.
ما غوښتنه دغه ده چې یو مسلمان چې وسه لري دا وینه وکاږي. زموږ مؤمنان د اکثره وخت چې موږ دغونه انتظار وکړو وینه نه پیدا کیږي. موږ الک چې دی په میاشت کې څلور واره پنځه واره وینه غواړي. ما اوس شپږ ورځې په دا روژه کې بستر کوي. دا یوه ورځ مینه درکړي، پنځه ورځې م پرله پسې وینه ورکړي.
په افغانستان کې د وینې مرکزي بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت دي چې په تلاسمیا اخته دي. لدې ناروغي څخه د خلاصون تر ټولو غوره لار وقایه ده چې د ډاکټرانو په وینا د سالم ماشوم د لرلو لپاره له امیدواري څخه مخکې جنټیکي معاینات اړین دي چې د دې ډول ناروغي په مخنیوي کې اغیزمن تمامېدای شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له وو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
اوس به د افغانستان په شمال کې کندز ولایت لاړ شو. فقر او بېوزلي په کندز ولایت کې پر یو شمېر بې سرپرسته او بېوزلو کورنیو د ژوند فضا راتنګه کړې او په وچې ډوډۍ خپل شپې ورځې سبا کوي. دغه بېوزلي کورنۍ د طالبانو سیمه ییزو چارواکي په بې غورۍ او نه پاملرنې تورنوي او زیاتوي چې د بشري مرستو ویشلو پر مهال عدالت په پام کې نه نیسي او ټولې مرستې پر خپلو وسله والو ویشي. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سیاسي تحولاتو وروسته چې د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، د اقتصادي او د بیروزګارۍ کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. دا مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زیات شمېر افغانان له دوامداره فقر او بېوزلۍ څخه شکایت کوي. کندز هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات شمېر اوسېدونکي له بېکارۍ او بېوزلۍ کړېږي. د 15 ماشومانو مور نفیسه هم یو له هغو کسانو څخه ده چې فقر او بېوزلۍ ورڅخه سکون او خوښي اخیستې ده. څلوېښت کلنه نفیسه وایي چې لس کاله وړاندې میړه په جګړو کې مړ شو او له هغه وروسته د روزګار درون پیټی د دې پر اوږو بار شو.
سهار وختي د خلکو کورونو ته ځم کار کوم څو خپلو ماشومانو ته نفقه پیدا کړم. ماشومان مې تر ماښامه پورې په کور کې یوازې وي او په وچ ډوډۍ باندې خپل نسونه ماړه کوي. ځینې وخت شاوخوا ګاونډیان راته خواړه رالیږي.
نفیسه وایي د خلکو په کورونو کې کار کوي او هغوی ورته د کار په بدل کې پیسې ورکوي چې له همدې لارې په سختۍ سره خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي.
کله چې میړه مې ژوندی و ژوند مې ښه و. زه دومره ستړی نه وم. اوس ډېر ستړی ژوند لرم. د خلکو په کورونو کې کار کوم څو د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کړم. هیله مند یم چې زامن مې لویان شي، کار وکړي او زه د روزګار له دې جنجاله خلاص شم.
پنځه دېرش کلنه بصیره هم یوه له هغو مېرمنو څخه ده چې د ژوند له ناخوالو او اقتصادي ستونزو کړیږي.
د خانه هم څیزې خدای نه دارم. شوهر مرمۍ خوردګي سه چار تا اولاد دارم. د خانه
د خلکو په کورونو کې کار کوم. د ورځې راته 200 افغانۍ راکوي، هغه هم کله وي او کله نه وي. ځینې وخت د بې وسۍ له وجې 2-3 کیلو استفاده شوی ډوډۍ اخلم او بیا هغه په اوبو کې خښته کوم او خپلو بچیانو ته یې ورکوم.
دغه بې وزله کورنۍ شکایت کوي چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بشري مرستو پر مهال عدالت په پام کې نه نیسي او د مرستو ډیره برخه پر خپلو خپلوانو او شتمنو خلکو ویشي او مرستې مستحقو او بې وزلو کورنیو ته نه رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندز کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو نظر هم راواخلو، خو هغوی د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د څلورو ماشومانو مور بصیری ازادۍ راډیو ته وویل:
کور کې د خوراک لپاره څه نه لرم. د بې وسۍ له وجې په اونۍ کې 2 ځلې پخلی کوم او نور د وچ ډوډۍ په خوړلو سره خپلې شپې ورځې سبا کوو. پخوا ښه و، موږ ته مرستې رارسېدلې، خو اوس مرستې پر شتمنو خلکو ویشل کېږي، موږ ته نه رارسېږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
په د خبری خبرونې پای ته راورسېدو. اوس به هم ورشو ساسي پیغامونه به واورو. ساسي له پیغامونو وروسته دویمه نیمه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو. اوس هم ساسي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهان د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو اوسیدونکی خدای محل مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم. نن غواړم په دې اړه باندې له تاسو سره یو ستونزه شریک کړم. ستونزه په دې ډول ده: په دې تیرو څو ورځو کې دلته ډېر زیات بارانونه کیږي په مرکز زابل مرکز کلات او همدارنګه په ولسوالۍ کې. نو خلکو ته ډېر زیات مالي زیانونه اړولې دي، خاصتا د میزانی په ولسوالۍ کې. د میزانی اوسیدونکي د محل د انځورو پر راټولولو باندې بوخت دي چې باران ورته ډېر زیات زیان اړولی ده. د خلکو همځکه وړې دي، د انځر ور خراب کړي دي، خلکو انځر راټول کړي دي، هماغه انځر ځنې وړې دي، کورونه ځنې وړې دي. هیله لرو له تاسو او له لوړپوړو چارواکو سره له دې خلکو سره یو مرسته او کومک او لاسنیوی وکړي، تر څو همدا انځر په دغو شیبو کې ډېر زیات مصرفونه ورته کوي، همدا انځر راټول کړي تر څو له همدغه تاوانونو څخه وژغورل شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، بازگل ما در تخاد و لحظ برخد و لسالون سباز سواله ده رو را من در لرسول سرواق با توجه ده چه تو ابو ایداری هم دست را حس کنه نده کرده تو لنارون مو ابو وریده او در خیل و در طرق و در مسادو و تاریان و حاصلات متباه سوله ورسستون وچ پلاس کی صاحب وبو ونه نار وبنست مناسلات تباه سوله وردا ماید دی رحم بلا سو ورته دی ښه څلور پنځه پیری دی په دا نار وبو ونه حاصلات سه وږي هیڅ څه وجه نه ده سه یو دته چې دا سربندونه جوړ شي راته وماکه چې دولت سربراست وي دغه تباہ سو خلک تر بدره دی ښه کې رسد دی نو سره د کوم ناقو ته توجه دی وسل. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی مینی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې